پیښور کې د مازیګر 4 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رواني جلسې په اړه د معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو راپورټونه او 219 پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
سړی مشه لومړی د خبرونو سټی د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په پیښور کې راغونډ دي او د خپل حکومت لپاره جلسه کوي او دا جلسه روانه ده. د ترکیې وزیر اعظم کابل ته رسیدلې ده او افغان ولسمشر سره ملاقات کوي. امریکا وايي په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راپورونه له نږدې ساتي. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په پیښور کې د خپل حقوقو لپاره جلسه کوي. دا جلسه په رنګ روډ روانه ده چې ورته په زرګونه خلک ورغلي دي. د پیښور کې د مشال اړوي خبريالان وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول مخکخان جلسې ته رسیدلي دي. د جلسې امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای دي او منتظمین د غونډې ځای ته د ورتلونکو تلاشي هم اخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې ته غنې خزې هم ورغلي دي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د کورنۍ غړي ورکتي. حکومتي چارواکي وایي دوی د منظور پښتون په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ سره ځینې کړي وادي پوره کړي دي. په همدې حال کې نن دغه غورځنګ په ملاتړ پښتانه په کابل، ننګرهار او د یورپ په ځینو هیوادونو کې احتجاجونه هم کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې امریکایي سفیر ورغوخته او د هغه ټرافیکي پیخي پر سر یې ورته احتجاج کړي چې پکې یو وګړی وژل شوی دی. د بارونو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي دي چې پیخه پرون په اسلام آباد کې شوې ده او په وینای د امریکا سفارت یو موټر پر یو موټر سایکل سپور کس وهل دي. بیان وای حکومت د پیخي پلټنه کوي. د امریکا سفارت په دې اړه لاسنه دی ویلي. دا پاکستان کورونا چارو وزیر د لاهور د دربار مخې ته د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی د درنه د هیواد د حیثیت زیانمنون کې بللی ده. احسان اقبال تیره ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان او تویل د رضوی د درنی ضرورت نشته. تیر کال د فیض آباد د درنی پر مهال مولانا خادم حسین رضوی پر حکومت تور پورې کاو چې په قانون کې د ختم نبوت ټکی لري کړی دی. د قانون وزیر استعفا ورکړه او دغه احتجاج ختمولو لپاره د پولیسو په کاروایی کې شپږ کسان وژل شول. رضوی وای حکومت دې خپلې کړې وعدې پوره کړي. سپریم کورټ غواړي رضوی درنی پر مهال د عامه نظم خرابې په مقدمه کې عدالت ته حاضر شي خو هغه نه ورځي نو ځکه یې د نیولو حکم ورکړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وای غواړي له روس څخه پرمختللي فوزي ټکنالوژي ترلاسه کړي. د پاکستان سرکاري رادیو نن د نوموړي له خولې لیکلي چې دا مهال یې د ماسکو سره د یو پرمختللي هوایي دفاعي سیستم په اخستو خبري روانې دي. نوموړي زیاته کړه اسلام آباد د ځینو روسي ټینکونو د اخستو او په دې لړ کې د اوږدې همکاري په لټه کې دي. دستګیر زیاته کړه چې کېدی شي اخري هوکړې ته رسیدل څو کلونه وخت واخلي خو په دې اړه خبري ښې پرمخ ځي. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یادرم کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان اجرایه ریاست یو وایان جټ فیصل نن مشال اړوي ته ویل چې نوموړی به د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او نورو لوړپور چارواکو سره ملاقات کوي. د هغه په خبره د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه د سولې ممکنه خبرې اقتصادي راکړه ورکړه او کلتوري اړیکو زیاتول د دې سفر مهم موضوعات دي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونه وایي د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي توکو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه پراخ شوي دي. دوی پرون په یوې خبر پاڼې کې ویل امریکایي او افغان ځواکونو د اپریل له 3 تر 15 منټې پورې په فرا او نیمروز ولایتونو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو یولس بریدونه کړي دي. په خبر پاڼې کې راغلي طالبان د نشه یي موادو څخه شاوخوا $200 میلیون لاسته راوړي نو ځکه په 2008 کال کې د دې سرچینې ختمولو لپاره کار پیل شو. د ناتو ځواکونو په خبر پاڼه کې زیاته کړي چې تر اوسه یې د هیروینو د جوړولو 15 اویا مرکزونه په نخښه کړي دي. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. امریکا وای په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راتلونکي راپورونه له نږدې ساري. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 8 په خبر پاڼې کې ویل کړه دا برید تایید شي ذمہواری وي پر روس وي. د خبر پاڼې تر مخه د شام رژیم پر خپلو خلکو په خوا هم کیمیاوي مواد کارولي دي او روس دغه رژیم ملاتړ کوي نو ځکه ذمہواری هم پر دوی پرېوځي. پرون د شام یاغیانو او نړیوالو خیریه ادارو د دغه هیواد پر حکومت تور پورې کړ چې په ختیځه غوطا سیمه کې یې داسې بمونه غورځولي چې زهرجن کیمیاوي مواد یې درلودل. په آزاده توګه د دې داوو تصدیق نه دی شوی او د شام سرکاري رسنیو د چارواکو له خولې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په نیویارک ښار کې چارواکي وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ په ملکیت یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له وجې یو کس مړ شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کس څنګه ووژل شو. دا اور د دې ودانۍ په 50 چت کې په یو اپارټمنټ کې لګېدلی و. یو چارواکي ویلي څلور اور وژونکي سرسري زخمیان شوي دي. ولسمشر ټرمپ په همدې ودانۍ کې د خپل کاروبار لپاره دفتر او یو استوګنځای لري، خو کله چې ولسمشر شوی هلته ډېر نه اوسیږي. د جرمني پولیسو پر ویلي دي پرون په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه خېجولې او دوه کسان یې ووژل او شل نور یې زخمیان کړ. د پولیسو یو وایي ویلي دغه موټر چلوونکی روستو خپل ځان هم په ډزو ووژو. د پولیسو په خبره د پیښې پلټنې روانې دي، خو پولیس دا هم وایي چې د برید کوونکي په ژوندګلو تر اوسه نه ده شوې. پولیسو نن هم دا ویلي دي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. او وروستۍ خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل شل اوریزه کرکټ سیالو کې پرون لومړی لوبه چینای سپر کینګز وګټله. لومړی بیټنګ ممبئی انډینز وکړ او په شلو اورونو کې یې د څلورو لوبغاړو په زیان 115 منډې جوړې کړې. په ځواب کې چینای سپر کینګز دا هدف په اخري اوور کې د نهو لوبغاړو په اوټ کېدو سره پوره کړو. درنو اردوونکو، دا تر اوسه پورې د مشال رادیو خبرونه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه دا مهال روانه ده چې ګڼ خلک ورته تللي دي. په دغه اړه له خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. هم د یاد غورځنګ په ملاتړ په جلال آباد کې د سیمې فعالانو د سولې خیمه لګولې.
د سولې او خیرازۍ غږ په ګډه بدرګه کوي او د جګړې ټولو ښکېلو نورو ته په ننواتې ورځي چې جنگ بس دی.
د قبایلي ځوانانو یوې جرګې د جمعې په ورځ د پاکستان سینټ له مشر سره لیدلی. دوی له صادق سنجرانی څخه څه غوښتي؟
چې تاسو دغه بل په اجلاس کې پیش کړئ چې دا د سینټ په پاس کې زموږ د پاتې خلکو ته عدالتي او قانوني اختیار کې دغه ملاوي شي.
او د باختر ستوري د دې اونۍ په خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ په جلال آباد کې د باچا خان د مزار جوړونې په اړه د افغان ځوانانو غوښتنې اوري.
د ادمی تشدد یو رهبر وو، یو رهبر ده. د باچا خان د مقبره چې کوم کار پیلن درېدلې ده هغه باید بیرته پیل سي.
ستونزې او سرکار 19 پروګرام هم اوري. هله داله مشال رادیو سره اوسي. اوردونکو، تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په پیښور کې دا مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جلسه روانه ده. معلومات په اخلو له خپل خبریال سیلاب مسعود څخه. سیلاب صاحب، تاسو سړی مشي وایو او که مهرباني وکړي یو وار بیا زموږ اوریدونکو ته ووایي چې څومره خلک په دغه جلسه کې په دغه غونډه کې ګډون کوي او دا مهال ګڼې ویناګانې روانې دي جلسې ته؟
جلسہ ڈیرا پر جوش اور جذبے سرا روانہ تھا اور سرا موسم ہر دیر خندوار دے پاسمان بندے گورائی گورائی ریزے لاجا دی او دے باران نرائی نرائی پرخا غواری جی او دے جلسے آخری مرحلے جلسہ آخری مرحلے تا را سدل دا او دے حال کو شمیر اوز دوم را زیاد شوائی دا چھ دے گے اندازے پر مطابق گڈنوال دے 50,000 نا شمیر ور تیر شا او تنتونا جاد شکوم کنان لگے دلی و آغا دے و طرف نا وغڑا وال شوال خال کو نور زیاد شوائی دے چھ دے پر اردون کی زیاد شی او دے پندال شی دے خال کو زائی وشی تقریرونه کېږي او د پښتون غورځنګ د ژغورنې دا وخت چې کوم ستر مشران دي ډاکټر سید عالم تقریر وکړلای محسن دوړ لګیا دی او د دینا د ورځې به بیا منظور مسعود یا د دنا مخش یو نیم بل کس تقریر کوي
ورسره
ورسره د دینا اول دلته د اقلیتي اقلیتونو چې کوم لیډر دی رابیش سنگ هغه خپل د پښتو او د غیرت نه او د موجوده حالاتو نه په معلومات مناسره خوندورې خبرې وکړلې.
مننه سیلاب صاحب، مننه سیلاب صاحب ډیره. که تاسو راته ووایئ دغه کمی ویناګانې چې کوم تکرونه چې وشو تر اوسه پورې، مهم ټکي څه دي؟ د خلکو څه غوښتنې ولرلې، څه خبرې وکړې؟
دغه خلکو د ټولو نه غټه غوښتنه دا وه چې د پښتون دغه اتحاد دا اتفاق دغه به مخ په وړاندې بوتلی شي، او د پښتنو سره چې کوم تیری زیاتی شوی دی، خصوصا چې کوم لپته کسان دي هغه او ورسره د نقیب مسؤول چې کوم قاتلان دي هغه رنیول او آخري انجام ته رسول، او د دې سره سره په قبایلي سیمو کښې چې کوم چک پوسټونه دي ګوکه په هغه کښې ډېره نرمي راغلې ده، په هغه کښې دوی د نورې نرمۍ غوښتنه هغه کړې ده، او د دې نه علاوه چې کومې رضاګانې ملو شوي دي لیا ورک خالتي د هغوی دپاره د جوډیشل کمیټې قایمول غوښتنې هغه وشولې، او د دې د تحقیقاتو دپاره هغه
سیاسی گوندونو پکې شمولیت کړی دی، ګډون کړی دی؟ کم سیاسی گوندونو د غي مشرانو ته راغلي دي؟
سیاسی گوندونو د بلوچستان د پښتون عوامي ملي پارټي ګوند خلک څه لیډران راغلي دي او کارکنان یې هغه راغلي دي، او دلته چې په پښتونخوا کښې کوم کوم پرستې پارټۍ دي یا د پښتنو نور لیډران دي هغه خو څوک مخصوص یا پېژندل لیډر یا مشر نشته. البته د نېشنل عوامي پارټۍ کارکنان او د ضلع یا د تحصیل په سطح باندې جن مشران راغلی دی، د جمعیت العلماء او د عمران خان د تاریخ انصاف یا نور مشران، او د هغه کارکنان هغه په کم مشران نه دي راغلي، او کارکنان یې هغه په کم شمېر شي راغلي دي.
خا مسعود صاحب، موږ په دلته په انټرنیټ کتل چې یو خزینه فعال پکې هم وینا کوله، نو د ښځو ګډون پکې څنګه دی؟ ښځې هم درغلي دي دغه غونډې ته؟
بالکل، د بلوچستان واخلا د پښتونخوا د ټولو سیمو پورې ډېر شمېر ښځینا په دې شرکت کړی دی، او ډېر هغه ښځینا دي چې د چا زامن یا ورونه یا خاوندان لاپته شوي دي، او دغه ښځینا چې کومې میډیا ته خبرې کوي هغه دومره دړدېدلې دي چې ما ډېر خبریالان ولیدل چې د دوی د خبرو سره به یې اوښکې بایدلې، او بیا یوې ښځینا چې په سټیج باندې کومې خبرې وکړلې تقریر یې وکړلې، نو د هغې سره په پنډال شې د ډېرو پښتنو سپین ږیریو کشرانو مشرانو او د ځوانانو عشقې روان وې، او ډېره پخه برخه یې واخیسته، ښه برخه ښځینا او پکښې واخیستله.
او تاسو وویل چې ډېر زیات خلک درغلي دي، تقریبا 500,000 ته یې د یو اندازې مطابق، یا ستاسو د اندازې مطابق د هغې شمېر رسېږي؟ د دې د امنیت ساتلې لپاره انتظامیې څه کړي؟ ځایي انتظامیې کوم خاص پروګرام په پام کې نیولی دی؟ پولیس شته دی؟ نور خلک شته چې د دې حفاظت وکړي د دې خلکو؟
بالکل، د پنډال نه د ورچنې په بهر بالکل پولیس موجود دی، او په پنډال شه د ننه پولیس موجود دی، او د دې نه علاوه غټه خبره د خوشقسمتۍ یا د تعریف وړ خبره دا ده چې دلته کوم پښتانه راغلي دي هغه په خپله باندې دومره پرامن دي، او د خپل مشرانو خبره دومره په شوق سره اروي چې بالکل امن دی، او د امن د خرابولو هېڅ قسم کوشش نه دی شوی، او پولیس هغه موجود دی، مسله پولیس هغه نظر ساتي او څارنه کوي. تر اوسه پورې څه هېڅ قسم داسې پېښه نه ده پېښه شوې چې دوو کسانو په یوه په بل پسې مخ اړولی وي. ډېر په درنښت سره دا جلسه روانه ده، او بالکل آخري
ډېره مننه سیلاب صاحب. سیلاب مسعود اورېدونکو، زمون خبریال دا مهال په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دغه جلسه کې دی، مونږ ته په دغه اړه معلومات راکول. په راتلونکي خپرونه کې به له دوی څخه نور معلومات هم تاسو لپاره واخلو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
په جلال آباد کې د ختیځو سیمو د ولسونو په استازولۍ سلګونه ټولنیزو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د سولې او حق غوښتنې لپاره د پرلت خیمه لګولې. دوی وایي تر هغې به خیمه درولې وي چې د سولې او د سیمې د خلکو د حقونو لپاره دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ختیځ سیمې د ولسونو په استازولۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د سولې او حق غوښتنې دا خیمه د یکشنبې په ورځ په شیرزي لوبغالي کې د پرلت لپاره پرانستل شوه چې پر یو شمېر قومي مشرانو سربېره پکې په سلګونو ټولنیزو فعالانو ګډون کړی و. انجینر عباسین بهیر د دغه خیمې د پرانستې پر مهال د هغو هدفونو یادونه وکړه چې دوی د خیمې لګولو په پار ټاکلي وو. نوموړي وویل
د ختیځې سیمې ولسونه هم د دغه عظیم ولس یوه برخه ده چې جنګونو او ناخوالو دومره ځپلی چې نور نه غواړي د سولې غږ یې په ستوني کې خپ کړی شي. نو د افغان وطن د نورو ولسونو سره د سولې او ښېرازۍ غږ په ګډه بدرګه کوي او د دې خیمې په ودرولو سره د جګړې ټولو ښکېلو نورو ته په ننواتې ورځي چې جنګ بس دی.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستیال محمد انور سلطانی په خپلو خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ ډاډ ورکړ.
منظور پښتون مشری بانے ٹول ازوانانو تا سلام اچوما چه ٹول افغانان مترشا ولاندی.
د پرلت په خیمه کې یو شمیر خزینه و هم گدون کرده و مقدسی احمدزی په غریونیولی غک لخکیلو دلو د سولی غوخته نوکده.
مونږ دومره بې وسه شوي چې مونږ له حکومت ته په سوال مونږ له دښمنه په سوال سوله غواړو. مونږ هم د امن حق لرو. مونږ هم د دې حق لرو چې په ارامه فضا کې زده کړې وکړو. نور مو مه کونډوئ. نور مو مه یتیمانوئ.
پرلت وهونکو یو پریکړه لیک هم ولوستو چې په ځینو مادو کې راغلي ول د ختیځې سیمې ولسونه حق لري چې د دې خیمې له لارې په خپل دولت غږ وکړي چې په ختیځو ولایتونو او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې دي په لوړه کچه بدلونونه او اداري اصلاحات راولي. په لوړو څوکیو دي د تقرر او ازل په برخه کې د سیمه ییزو زورواکانو رول پای ته ورسوي. حکومت دي په ختیځو ولایتونو کې د کلدارې د چلښت مخنیوي وکړي. په پریکړه لیک کې د هغو پروژو د پیلېدو غوښتنه هم شوې وه چې منظور شوي خو له اوږدو کلونو راهیسې ځنډېدلي او یا هم په مرکز کې د تدارکاتو پر میز پرتې دي. پرلت وهونکو ګواښ وکړ چې تر هغې ای خیمه درولی وی سو پوری چی غوختونو ته دولت او د دولت وسلوالو مخالفینو مثبت جواب نوی ویلی.
د بازمد عابد رپورټو د فاټا ځوانانو یو جرګې د پاکستان سنت له مشر صادق سنجرانی څخه غوښتي چې په یاد ایوان کې د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کړي. د ځوانانو د جمعې په مازیګر ناوخته د موړي سر په اسلام آباد کې د سنت په ودانۍ کې ملاقات وکړ. د ځوانانو استاد مشال لیډو ته وویل ښاغلی سنجرانی دوی ته د خپل همکارۍ باور ورکړل. د احمد شاه اعظمي رپورټ ورو
د فاټا ځوانانو دغې ډلې د سینټ له مشر څخه غوښتنه وکړه چې د جنوري په میاشت کې له قومي اسمبلی څخه منظور شوی د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده دی له سینټ څخه هم منظور کړل سي چې دا ډول د فاټا اوسیدونکو ته په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق ترلاسه سي. په دې اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې د دغې ډلې یو غړي فرهاد علي وویل چې هغوی د صادق سنجرانی څخه غوښتنه وکړه چې د سینټ په راتلونکي غونډه کې د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده وړاندې کړي. د نوموړي په وینا سنجرانی باور ورکړ چې په دې لړ کې به د فاټا له سینیټرانو سره لیده کاته کوي او د قانوني مسودې د منظوري لپاره به هڅه کوي.
اوس دا نوې چې کوم چیرمن رالی د دې سره زمونږ د دې میټینګ مقصد دا و چې دغه مونږ د مطالبه وکړو چې تاسو را روان سیشن چونکې په دې څو ورځو کې د سنت یو اجلاس رابلی نو مونږ ورته دوی تاسو دغه بل په دغه اجلاس کې پیش کړي چې دا د سنت پالیسي چې زمونږ د پاټ خلکو ته عدالتي او کوم قانوني اختیار چې دغه ملاو شي. سنت چیرمن زمونږ سره دا وعده وکړه چې زه به د دې فاټ چې څومره سنیټران دي زه به دا سره ملاوېږم. ان شاء الله زما به دا کوشش وي زه اګریږم.
خبریال او د فاټا د چارو شنونکي شمس ممند وايي هغه فکر نه کوي چې ټول سنیټران دي له شاغلي سنجرانی سره د فاټا اصلاحاتو خبره ومني ځکه چې واځي د قبایلو سنیټران هم په فاټا اصلاحاتو په یو نظر نه دي. نوموړي زیاتوي د سنیټ اوسنۍ مشر له سیاسي ګوند سره تعلق نه لري او هغه د آزاد کاندید په توګه بریالي سوی دي نو د هغه باور ورکول به زیات اغیز ونه لري.
سیاسی
که د پاکستان په موجوده حکومت کې د فاټا اصلاحات او قانوني مسوده له سینټ څخه منظور نه سو، نو د نوي حکومت په جوړېدو سره به د قومي اسمبلی د منظور شوی قانوني مسوده حیثیت هم ختم سي او دا به یو وار بیا له نوي اسمبلی څخه منظوري شي. په دا وروستیو کې د یادې جرګې غړو د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د قومي اسمبلی له سپیکر او ځینو نورو سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړې دي چې مقصد یې فاټا اصلاحات عملي کول او ولاړ خنډونه له منځه وړل دي. د فاټا پر عیني حیثیت د قبایلو پر منتخب پارلماني غړو او سیاستوالو سربیره د فاټا ولس په یو خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي او ځینې نور بیا غواړي چې فاټا ته دي ځان له د صوبې حیثیت ورکړل سي.
دا مشال ریډیو دا
د تحریک لبیک په نوم د مذهبي خلکو یو ډله وایي حکومت ورسره کړې ژمنې ترسره نه کړې نو په ټول هیواد کې به احتجاج وکړي. یا تحریک له 13 ورځو راهیسې په لاهور کې د حکومت خلاف پرلت وهلې دي. خو څېړونکي وایي چې حکومت نېشنل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړی وي نو سخت دریځې ډلې به ورته اوس د مشکلاتو پیدا کولو جوګه نه وي. تفصیل له اسرا علم مومند.
تحریک لبے کې پاکستان حکومت ته د یوې هفتې وخت ورکړی چې کړه دوی سره کړي لوزنامې عملی نه کړي نو پټول هیواد کې به د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. د مولانا قدم حسین رضوی په مشرۍ د یاد تحریک کارکونکي د محل په لاهور کې درنکوي چې د خلیفہ ورځ جیل حکومت سره د مذاکراتو وروسته دغه مهلت اعلان کړ. تحریک لبیک لدی وړاندې د ختم نبوت په مسله په اسلام آباد کې درنکړی و چې پکې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې وي. خود مسلم لیگ نواز گوند ویاند صدیق الفاروق وای د ختم نبوت په مسله چې حکومت کومه غلطی کړې و هغه سم شوي، خو اوس د دې درنو مقصد یې ګوند ته سیاسي تاوان رسول دي.
جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ سب مسلمان ہیں الحمدللہ.
موجود حکومت کې داسې هیڅ سوک نشته چې ختم نبوت نه مني، خو زه به دا وایم چې د دې تر شا هغه لاسونه دي کوم چې مسلم لیگ نواز ګوند ختمول غواړي. ګنې ټولو ته معلومه ده چې دوی وړاندې په اسلام آباد کې څنګه درنه کړې وه، د چا په ضمانت ورسره لوزنامه وشوه، چا په درنه کې برخه اخیستونکو ته پیسې ورکولې. نو حکومت خو امن غواړي او زه به دومره ووایم چې په دې هیواد کې فساد او فتنه مه خوروي.
بلخوا د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د مسلم لیگ نواز ګوند په واکمنۍ وفاقي او د پنجاب صوبایي حکومتونه له دې وجې هم د تحریک لبیک خلاف کاروایی نه کوي چې کېدای شي له وجې یې په راتلونکو انتخاباتو کې له مشکلاتو سره مخ شي.
کوئی رومبے خو غیبا یا تاثر پدے ملک خور کرے گئے چھے باقی صوبو کے ترخہ گرین دا فرتفرین دا التا امن و امان صورت حالم خراب دے التا مر جو بلن بے رکی گئے اور پنجاب یو دغل زید دا سے زید چھے التا امن دے خلق پر سکون دی. نو غیب عہدے تا دا گول یا غیب پنور صوبو کے دا سکلی دا سے سیاسی سرمت سرگرمیم لری غیب پنجاب باندے مرکوز دی. نو کو پنجاب باندې مرکز دي چې دا غواړي دلته نن څومره سیټونه زیات زیات سیټونه چې موږ دلته ته وګټو نو موږ به په مرکز کې حکومت کولی شو.
د امنیتي او سیاسي چارو څېړونکي او لیکوال زاهد حسین وایي که حکومت د ترګري خلاف قومي اکشن پلان به سمه توګه عملي کړی وي نو دا سي ډلو به حکومت ته مهلتونه نه ورکول.
تو اس سے ایک بات تو بہت صاف ہوگی جو کہ ہم بہت پہلے کہتے رہتے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ
دی ہر سے یو خبر ڈیرا واضح ہکڑا لکا سنگا با چھ مونگا ہم دا خبر کولا چھ یو سو نکاتن علاوہ دا طرح گرے پر زد قومی ایکشن پلان ناکام شوی دی. پاگی کی یو مهمه نکتہ دا نفرت خورون کو ویناو مخنیوی ہو خو تاسو ولی دل چھ دا لاہور درنے نولان دی ہم دی تحریک مشر مولانا رضوی دا سپریم کورٹ حکومت سیاسی گوندونو اور رسنیو پر زد دا نفرت او تشدد ڈکی خبری وکڑی خو حکومت یہ پر زد دا گامونو پورتا کولونه ډډه وکړه او ورسره یې د امنیتی ادارو په منځګړیتوب لوزنامه وکړه چې پکې یې د هغه ټولې غوښتنې ومنلې. اوس چې حکومت او ریاست د داسې سخت دریځو ډلو په وړاندې نرمي ښایي نو داسې ښکاري چې دې ډلو دا هیواد یرغمال کړي او د دې اثرات به ډېر منفي وي او قابو کول به ګران وي.
زید حسین زیاته کړه چې خادم حسین رضوی د ترګري ضد عدالت لخوا مفرور ګرځول شوی خو د دې باوجود د هغه ننیول د حکومت او ریاست ناکامي ده. تحریک لبے کی پاکستان نے تیر کال پر نومبر کے پر اسلام آباد کے دری ہفتے در نکڑ وا چھ دفعہ اس پر منظر تو بو دے یوی لاؤز نامے پترس کے ختم شوا.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام ترش پگو
د ترکیه وزیر اعظم بن علي يلدرم نن په یو ورځني رسمي سفر کابل ته رسیدلی. د افغان حکومت اجرائیه ریاست ویلي يلدرم به له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر بیلابیلو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال کیږي چې د ترکیه د کورنۍ او چارو وزارت اعلان کړی چې نږدې 600 غیر قانوني افغان کډوال له ترکیه څخه باسي. خو د افغانستان دولت وایي تر اوسه ترکیه په رسمي ډول پر دې موضوع دوی ته څه نه دي ویلي. فریبا ظاهر جزئیات لري.
د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ویل چې په دې ورځني سفر کې به ښاغلی یلدرم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د ښاغلي فیصل په خبره د دواړو هیوادونو مشران به د سولې او نورو دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
د بحث موضوعات به د افغانستان او ترکیه ترمنځ د هر اړخیزو همکاریو زیاتوالی وي. د دې تمرکز به پر امنیت په افغانستان پر ستوره پر اقتصادي همکاري او درس پر فرهنګي بحثونه باندې وي.
د ترکیه د صدر اعظم سفر داسې مهال کیږي چې دغه وزارت د کورنۍ او چارو وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال له هغه واده بیرته کابل ته ولیږي. لویدیځو رسنیو د شنبې پر ورځ د ترکیه د کورنۍ او چارو وزارت یوې لمې په حواله لیکلي چې وایي دغه کډوال په افغانستان کې د نامنې او اقتصادي ستونزو له کبله د ایران له لارې ترکیه ته رسیدلی دی. اعلامیه زیاتوي چې د 591 افغان کډوالو د بیرته استولو بهیر بشپړ شوی دی او امنیتي ځواکونو دغه کسان په ختیځ ولایت ایزوروم کې د کډوالو چارو سیمه ایزو مسؤلینو ته سپارلې دي. د اعلامیې پر اساس کابل ته د دغو کډوالو تر استول کېدو وروسته به په راتلونکو ورځو کې د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم ورته بهیر دوام وکړي. خو بل لور د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ترکیې حکومت دا خبره په رسمي ډول له دوی سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ټولو کوربه او ترانزیت هیوادونو لخوا له خبرتیا پرته د افغان کډوالو بیرته ایستل د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیونونو خلاف بولي.
زه فکر نه کوم چې ترکیه په یوازې ډول د دومره لوی کچې کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه وکړي. او که چیرې دوی افغان کډوال وباسي او د افغان حکومت د تفاهم پرته دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو مونږه.
ښاغلی میخیل وایي د اړتیا په صورت کې افغان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې له ترکیه سره خبرې وکړي. افغان حکومت د کډوالۍ په برخه کې د پاکستان، ایران او نورو اروپایي هیوادونو سره رسمي هوکړه لیکونه لري. خو د ښاغلی میخیل په خبره له ترکیه سره داسې کوم رسمي سند نه لري. روانه اونۍ د ترکیه رسنیو ویلي وو چې د دغه هیواد په ختیځ کې د غیر قانوني افغان کډوال ولو شمیر په بیساری ډول ډیر سوی دی. د راپورونو لمخې یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ترکیه ختیځو شهرونو ته څه باندې 10,000 کډوال ورغلي دي چې عمده برخه یې افغانان جوړوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شام پلازمینه دمشق ته نږدې پر یاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. امریکا ویلي که دغه حمله ثابت شي نو روسیه به ذمہوار وي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له نوریاس نوری اورو.
د امریکا متحده ایالات وایي د سوریې د حکومت لخوا د احتمالي نویو کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه ځورونکي راپورونه څېړي او که دغه حملې تایید شي روسیه به مسؤولوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو په برخه کې د سوریې د رژیم په سابقه کې د بحث ځای نشته. ناورد زیاته کړه روسیه چې بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړې ده په بیرحمانه توګه په کیمیاوي وسلو سره د یو زیات شمیر سوریایانو د په نښه کولو بیخي مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې متحده ایالات له روسیې غواړي چې د سوریې د رژیم ملاتړ سمدستي بس کړي او د کیمیاوي وسلو د نورو وحشیانه حملو د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د سوریې یوې یاغي ډلې او نړیوالو مرستندویو ټولنو د شنبې په ورځ د سوریې حکومتي ځواکونه تورن کړل چې د دمشق په لمنه ختیځه غوطه کې پر ملکیانو د زهرناکو کیمیاوي وسلو بمونه غورځولي دي. سوریایي الاصله امریکایي طبي ټولنې هم ادعا وکړه چې په دوما کې پر یوه روغتون کلورین بم غورځول شوی چې شپږ تنه یې وژلي او په دوهمه حمله کې چې د اعصابو فلجوونکي ګازو په ګډون له مخلوط زهرجن ګازو کار اخیستل شوی یوه بله ودانۍ په نښه شوې ده. په امریکا کې ډیره د دغه ټولنې مشر باسل ترمانینی رویترز خبري آژانس ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان د دغو کیمیایي وسلو په حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه له ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې سره تماسونه نیولې دي. د سوریې د ملکي دفاع په نوم یوې بلې ټولنې چې د سپینو خولیو په نوم مشهوره ده هم ادعا کړې چې د کیمیایي وسلو د حملې نښې ترلاسه کړې دي. د رضاکارو ژغورونکو له لوري په خبرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې ډیر وي. د سوریې دولتي رسنیو بیا هغه راپورونه چې ګواکې د سوریې ځواکونو په دوما کې پر یاغیانو کیمیاوي وسلې استعمال کړي رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې یاغیان د سقوط په حال کې دي او جعلي خبرونه خپروي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو دعوې رد کړې دي. د سوریې پوځ او متحدینو یوه ورځ وروسته له هغې چې د دمشق په لمنه د یاغیانو په وروستي مرکز محاصره شوي دوما کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل، په سیمه کې د درنو وسلو او هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوریدونکو د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
پښتون ژغورن غورځنګ نن په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره جلسه کوي. دا جلسه په رنګ روډ کې روانه ده چې ورته په زرګونه خلک ورغلي دي. د جلسې امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای شوي دي او منتظمین د غونډې ځای ته د ورتونکو تلاشي هم اخلي. په پیښور کې د مشرانو خبریال وایي چې د پښتون ژغورن غورځنګ مشران هم جلسې ته رسیدلي دي او ویناګانې روانې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې امریکایي سفیر ورغوښتي او د هغه ټرافیکي پیښې پر سر یې ورته احتجاج کړی چې پکې یو وګړی وژل شوی دی. د امریکا سفارت په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان کورونو چارو وزیر د لاهور د دربار مخې ته د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی درنه د هیواد د حیثیت زیانمنون کې بللې ده. حسن اقبال تیره ورځ په اسلام آباد کې خبرونه کوي چې د رضوی د درنې ضرورت نشته. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وای غواړي له روس څخه پرمختللي فوزي ټکنالوژي ترلاسه کړي. دا خبره نوموړي پرون کړې چې د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د ترکیه وزیر اعظم کابل ته رسیدلې دي. نوموړي به هلته افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونه وای دغه هیواد په لیدیزو سیمو کې د طالبانو د نشه یي توکو د تولید په مرکزونو هوایي بریدونه پراخ شوي دي. ناتو دا خبره پرون په یو خبر پاڼه کې کړې ده. امریکا وای په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راتلونکي راپورونه له نږدې ساري. د امریکا بارونو چارو وزارت د اپریل په 9 په یو خبر پاڼه کې ویل کړه دا برید تایید شي ذمہوار به په روسیې راځي. د امریکا په نیویارک ښار کې چارواکي وای د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملکیت یوې ودانۍ کې د اور لګیدو له وجې یو کس مړ شوی دی. د جرمني پولیس ویلي دي پرون په مونسیر ښار کې یو کس په خپل موټر پر خلکو غنګونه خېجولې، دوه کسان یې وژلي او شل نور یې زخمیان کړي دي. د پولیسو وایند نن ویلي دي چې د پیښې پلټنې روانې دي. او د هند پریمیر لیګ شل اوریزه سیالو کې پرون لومړی لوبه چینای سوپر کینګز وګټله.
اوردونکو د خبرونه په پاتې برخه کې به تاسو دوه 19 پروګرامونه واورئ. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري ول درته ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو چې مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال لیډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې دیر سکولونه په زور بند کړل شوې دي چې له وجې 2000 نه زیات زده کوونکي د تعلیم نه بې برخې شوې دي. دا چې د افغانستان په روانه جګړه کې ولې هغه ادارې او ودانۍ چې د ولس تر اوسمره ګټو لپاره وي د جګړې پر مهال د هر ډول تعرض نه مستثنا ونه ګرځول شي او په دې لړ کې د ټولو خواو لخوا په ډاګه دا ژمنه وکړل شي چې داسې ځایونه او ادارې به نه هدف کیږي. دا چې وسلوالو طالبانو د سرخ ولسوالۍ دیر سکولونه ولې تړلې دي همدغه د نن ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
مکتب تړل د خلکو مخ ته رېدل دي او دا یو ظلم ده او موږ کوشش دا کوو چې سر تر سره دا موضوع حل شي.
لس لیسې او پټنور د انجینر هلکانو لمړي او منځني ښوونځي دي. د دغه ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي.
ډېرو علما ورواستول ان شاء الله په دغه دوه ضرورو کې اطمینان راکړي چې دا ښوونځي به بیرته خلاصي.
د لوګر په دغو تړل شو سکولونو زموږ همکار نجیب الله الوخیل دا راپور برابر کړی. ستاسو په هم ورته راګرځوم.
چارواکي وایي چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې دېرش ښوونځي چې خواوشه دولس زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي تړلي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په څرخ کې ښوونځي وتړل چې د افغان ځواکونو د سفریا او قطعې لخوا په هغه سیمه کې عملیات وشول. د ویل وسلوالو طالبانو د سیمې مشرانو ته ګواښ کړی چې نه به مرکز ته ځي او نه به هم د ولایتي شورا سره اړیکې نیسي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې
د خلکو خبر نه دی، حکومت نه دی، طالب نه دی، مکتب تړل د خلکو په مخ درېدل دي او دا یو ظلم ده. او موږ کوشش دا کوو چې سر تر سره دا موضوع حل شي او خبرې روانې دي د قومي مشرانو لخوا.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین هم په څرخ کې د ښوونځیو تړل کېدل مني. د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب وایي په څرخ کې لس لیسې او پات شل منځني او لومړني ښوونځي تړل شوي دي.
لس لیسې او پات نور د انجینر هلکانو لومړني او منځني ښوونځي دي. د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا دولس زره زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او همدارنګه د په یاد ولسوالۍ کې د پوهنې شاوخوا درې سوه اداري او تدریسي کارکوونکي هم په کورونو کې نیول شوي دي.
مدني فعال متیع الله سرور له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید ډیر ژر د ښوونځیو د بیرته خلاصولو په برخه کې اقدامات وکړي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح وایي چې ولایت مقام د امنیتي ځواکونو او د سیمې د مشرانو په همکارۍ هڅې پیل کړي چې څرخ کې ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
وروسته له هغه چې په څرخ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونو عملیات وکړه، هلته د وسلوالو مخالفینو یو قومندان هغه ووژلو. هغې وروسته وسلوالو مخالفینو په څرخ ولسوالۍ کې ډیرش ښوونځي هغه تړلي دي. د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره په اړیکه کې دی. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکړو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
وسلوالو طالبانو هم د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل کېدل تایید کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د شپېنیو عملیاتو پر مهال یو دیني عالم چې د څرخ په یوه ښوونځي کې ښوونکی و ووژل شو، چې په غبرګون کې یې ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو په خپله ښوونځي وتړل. خو افغان حکومت وژل شوی کس د وسلوالو طالبانو یو تن ځایي قمندان بولي.
د سکولونو د تړلو دا موضوع مې د لوګر پخوانی والی حلیم فدایی سره وڅېړله او په سر کې مې ترې وپوښتل.
دغلته چې کوم د ښوونځي بندېږي د طالبانو لخوا، نو د هغې په لړ کې تاسو وایئ چې د علتونه څه دي او طالبان د ښوونځي ولې بندوي؟
زه د ښوونځیو بندول په هر نوم باندې چې وي دا اصلا د خپلو افغانانو او مسلمانانو پر مخ باندې د ځان پیژندنې، نړۍ پیژندنې او خدای پیژندنې دروازه. تاسو وګورئ د صحابو په وخت کې حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسان چې هغوی به د کفارو په صف کې عالمان ول یا پوهان به ول، هغوی ته به هیڅ نه ویل، بلکې د محبس او د بندیخانې په بدل کې به یې هغوی ته ویل چې تاسو خلکو ته علم وښیي، تاسو خلکو ته پوهه وښیي. نو که په هره ټولنه کې څوک د ښوونځیو دروازې بندوي، په حقیقت کې دا د خدای پیژندنې دروازه بندوي. چې دې ګڼ علتونه دي. یو اساسي علت هغه زموږ په ټول افغانستان کې د ناامنۍ مسله ده چې بدبختانه ځینې وسلوال هغه نرم اهداف یا سافټ ټارګټ هغه هدف نیسي او غواړي له دې لارې نه خپل حضور هلته تثبیت. او دویمه چې ډېر اساسي علت دی هغه زموږ فرهنګي فقر او زموږ بېسوادي او زموږ ځینې ناوړه رواجونه او دودونه دي. تاسو وګورئ ما په وردګو کې ولایت کړی، په لوګر کې مې ولایت کړی دی او د افغانستان څلور درش ولایتونو ته ما سفرونه کړي دي. د اکثرو ولایتونو کې چې ښوونځي بندې دي دا یوازې ناامني علت نه دی، دا هغه د کلي سیمې خلک خپلې نجونې دي چې کله بالغانې کېږي هغه ښوونځیو ته نه پرېږدي. او دا په خپله باندې تقریبا زموږ یو عنعنوي او یو دودونو څنګه ده چې خصوصا د نجونو پر مخ باندې مطلق شپګم نه پېږي حتی هلکان هم په ځینو ځینو کې له دولسم نه اخوا دوی نه پرېږدي. او بل د دې علت هغه اقتصادي فقر هم دی، اقتصادي غربت او بیکاري هم یو بل فقر.
فدایي صاحب ګوره، تاسو په دې خپلو خبرو کې دوه درې خبرو کې یوه خبره مو که چېره د هغه د دغو ښوونځو د وجې نه یو په ولس کې یو پوهاوی راځي او طالبان نه غواړي چې دغسې پوهاوی په ولس کې راشي. یو خو دا چې تاسو دا وایي چې یاره په دغه ښوونځو کې داسې نصاب خلکو ته ښودلی کېږي چې د هغې د وجې نه طالبانو ته د خپل غورژنګ ته خطر وړاندې دی ځکه بندوي. او بل تاسو خبره وکړه چې یاره دغلته دود او دستور دغسې دی چې د هغې د وجې نه خلک په خاصه توګه په جونو کې پوهاوی نه غواړي. د دې دواړو عملونو ترشا آیا زمونږ د ولس کمښت نه دی چې مونږ د آگاهي د خلکو کې د پوهاوی نه خپرو؟
ډېر اساسي علت چونج په هره ټولنه کې وي، اما د ستونزو حل یوازې دولت هم نشي کولی او یوازې وسلوالي هم نشي کولی او دوی دواړه هم نشي کولی تر څو چې د ولس بشپړ همکاري ورسره نه وي. تاسو وګورئ مونږ د افغانستان په ډېرو سیمو کې ګورو چې ولسي تړونونه کېږي، د ولور په اړه باندې، د بدی په اړه باندې، د جنګلونو د حفاظت په خاطر باندې. آیا مونږ نشو کولای زموږ ولس، ځکه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه او دودونه دي چې هغه ته مونږ ولسي تړون وایو، د ولسو تړون له لارې قومونه په خپلو کې سره کېناستلی شي، د جومات ملا، د کلي ملک او د دفتر مامور ګډه باندې، وسلوال طالبان، جمع دولت، ځینې ټکي دي چې هغه زموږ مشترکات دي. او هغه که سبا دغه طالب هم په حکومت کې راځي، دی به تیاره په چا باندې چلوي، دی به نظام په چا باندې چلوي، دی به دفترداري په چا باندې کوي. ځینې مشترکات دي، علم موږ ته هغه مشترک ټکي راپوګوته کوي او رازده کوي چې په هغوی ته د هر یو ضرورت دی. هغه نه بغیر که څوک حکومت هم ونیسي، نو هغه به یوازې په ځنګل باندې حکومت کوي. نو د دې عمله د ولس اساسي مکلفیت دا ده چې پرته له جنګه، پرته له ټوپکه، پرته له زوره، پرته له جبر نه هغه په خپلو کې یو ولسي تړون وکړي، قومونه سره کښېني او هلته هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې د نجونو د هلکانو پر مخ باندې دروازې بندي.
د طالبانو لخوا د سکولونو تړلو دا موضوع مې د لوګر ولایت والي انور خان اسحاقزی مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دغلته ستاسو په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو ډېر سکولونه بند کړي دي، ښوونځي بند کړي دي. پوښتنه مې دا ده چې آیا د دې علت څه دی؟
ولسوالۍ کې د دې وجه دا وه چې یو څو شپې مخکې خارجیان د خوا یو چاپه وسی وه، یو مشهور طالب هم پکښې مړ و. بیا دوی د عکس العمل وسو یا څو ښوونځي بندې کړې. بیا مو سپین ږیرو علما ور واستوله، انشاءالله په دغه دوه درو ورځو کې اطمینان کړی چې دا ښوونځي به بېرته خلاصېږي.
بل اسحاقزی صاحب، تاسو آیا په دې باندې دا غږ کوئ په وسلوالو طالبانو چې د سنګر یا د جنګ د ډګر نه ښوونځي، د صحت عامه او سړکونه، لارې دا وباسي وسلوال طالبان؟ دا خو ولسي شتمنۍ دي.
د ملي شتمنۍ دا خو زما مخکې هم د تدبیر مسایلو مخکې هم دا توصیه وه، په بادغیس کې هم، په زابل کې هم. هغه مې دوستان ته وویل چې دا مکتب او دا شیان به سنګر ته دغه باندې څوک استعمال نه کړي، کې مسکو کې مخالفي مسلمان کوي، دا د وطن سره ډېره غټه جفاه او ظلم.
نو تاسو په دا غږ کوئ په وسلوالو طالبانو چې داسې نه کوي؟
بلې، علم فرض دی پر نر او ښځه باندې. وخت چې علم فرض شو باید و مدرسې او مکتب دو ته احترام
وشي. اسحاقزی صاحب، مولوي هبت الله او ملا عمر په ښوونځو په دې سیزونو باندې بریدونه منع کړي وو، آیا تاسو ګڼئ چې دا د ځایي وسلوالو طالبانو په سر ولسوالۍ کې د هغوی عمل دی؟ دا خو بشپړ توګه د ټولو طالبانو عمل نه دی، د هغوی ایډیالوجي نه ده.
اصلا دا دغه ته کومه توجه شو، دا څلوېښت کلنې دورې، دا هغه دوره ده چې د معرف ضد دوره ده. په دې کې سره څلوېښت کاله مخکې موږ هم مکتبونه بندول او مکتبونه مسؤول تنها تعریف دا کار نه دی کړی. اوس باید گزشته ته ځان را وباس.
نو تاسو ګڼئ چې یاره په راتلونکو وختونو کې به وسلوال طالبان د ښوونځي او نور داسې ډېر سیزونه چې هغه د ولسي شتمنۍ په هغې بریدونه بند کړي؟
هغه کار خو د دوی دی، ولې زموږ توصیه عام ولس ته دغه د مخالفینو ته همدغه ده چې موږ معرف ته ترجیح ورکړو، د معرف دروازې ونه تړو، د خپل آینده نوي نسل د طبیعي سببونه دي.
نو دغه دېرش ښوونځي چې دا بند شوي دي، دا به کله بیا دوباره د ماشومانو دپاره کولاو
شي؟ انشاءالله ماتې اطمینان راکړي چې په دا دوه درو ورځو کې به ښوونځیو ته بېرته اجازه ورکړو.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
او اوس اوریدونکو د باختر ستوري اونیس پروگرام درته اورو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري بنیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د باچا خان په نیم جوړ شوی مزار د غزنی میشتو فرهنګیانو تاثیرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د ننګرهار لوالي محمد ګلاب منګل سره د هغه په تازه خپور شوی کتاب پښتو کې حبسیه شاعري باندې د هغه د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به د خیبر پښتونخوا په سواد کې د یوې داسې سندرغاړي په اړه رپورټ ولرو چې غواړي د شهرت بام ته ورسیږي. لومړی رپورټ ترازو. فخر افغان چې په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی، وخت نا وخت مزار ته له خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا او د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه فرهنګیان او د هغه د فکر لارویان ورځي او د هغه روح ته دوا کوي. خدا چې د هغه په مزار د جوړېدو چارې ځنډېدلي او مزار یې لا هم نیمګړی پروت دی، د هغه د فکر لارویان اندېښمن کوي. تېره اونۍ له غزنی ولایت څخه یوه ډله فرهنګیان د هغه مزار ته راغلي وو چې حال یې په رپورټ کې درکوو. درې لسیزې وړاندې فخر افغان باچا خان په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې پیل شوي وي چې بیا د کورنیو جنګونو له امله تر ډېره ځنډېدلې وي. خو د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د هغه په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې دوه ځلې پیل شوي خو د نامعلومو وجوهاتو له امله وځنډېدې چې لا یې هم مزار نیمګړی پاتې دی. ننګرهار ته چې د افغانستان له هر ولایت څخه فرهنګیان په چکر راځي، نو د باچا خان مزار ته هم سر ورښکاره کوي او د هغه روح ته دوا کوي. تېره اونۍ له غزنی ولایت یو شمېر فرهنګیان ورغلي وو چې د مزار په لیدو یې خواشیني څرګنده کړه. حبیب رحمان تاثیر وایي چې له باچا خان نه وروسته ډېرو لویو شخصیتونو د هغه لاره تعقیب کړه، خو د مزار لا هم نیمګړی پاتې دی.
باچا خان د یوازې د پښتنو نه، بلکې دا د دنیا د ادمی تشدد یو رهبر وو، یو رهبر ده، ځکه چې د دوه وروسته نلسن منډیلا او خانی شهید او دارنګ د هندوستان ځینو رهبرانو د دوه پپلو پلچې شو او د ادمی تشدد فلسفه یې خپله کړه او دا په نړۍ کې د یوستمې پیړۍ اړتیا ده. په ننګرهار د دولتي ادارې څخه دا غوښتنه کوم چې د باچا خان د مقبرې چې کوم کار پیل درېدلی ده، د جوړېدو هغه باید بیرته پیل سي او په ډېر ښه انداز باندې جوړ سي.
اجمل وقار وایي چې که د باچا خان په مزار کمپلیکس جوړ شي، نو د هغه د فکر د خورولو لپاره به د یو مرکز حیثیت غوره کړي.
پاچا خان لسګونه کال د دې قوم لپاره، د دې ملت لپاره زندانونه تیر کو. متاسفانه موږ اوس مزار تر اغلوده په دغه لوی کور کې ښخ ده. لنګرهار له چارواکو د افغانستان له حکومت څخه مو غوښتنه ده داسې دغه کمپلیکس لډیرو کلونو راپېخوا دغسې نیمګړی پاتې ده، دې توجه ورته غواړو. پاچا خان د افغانانو د راویښولو لپاره ډېره مبارزه وکړه، اوس هم موږ کولی شو چې دغه کمپلیکس په تکمیلېدو سره هغه د کوم فکر چې ده هغه لا پراخ کړو. دغه کمپلیکس د تکمیلولو له لارې کولی شو یو ښه ډېر ښه علمي او فکري اکاډمۍ باندې بدل شي.
سیف الرحمن مبارک د ننګرهار له چارواکو غوښتنه کوي چې د باچا خان د مزار جوړېدو ته پام واړوي.
څنګه چې موږ تمه درلوده چې باچا خان به زیارت باندې به ډېر کار شوی، خو متاسفانه تر اوسه پورې خاص توجه نه ده ورته شوې. د تعمیر نیمګړی پاتې ده، بعضي اساسي کارونه یې پاتې دي چې باید وشي. او د ننګرهار له سیمه ییزو چارواکو چې موږ غوښتنه ده چې دې ودانۍ ته زیاته پاملرنه وکړي، ځکه باچا خان داسې یو کس و چې د نړۍ په کچه د ګوتو په شمار کسانو چې شمېرل کېږي، په کار داده چې دلته یو داسې علمي مرکز جوړ کړی سي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه هغه کسان چې غواړي د باچا خان په مبارزه پوه شي، دا مرکز یو بهترین ځای به وي د هغې لپاره.
بلخوا د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د باچا خان د مزار د جوړېدو چارې د عوامي نېشنل ګوند په غاړه اخیستي، او کدوې ته د جوړېدو چارې وسپارل شي نو پوره پام به ورواړوي.
دا ذمہواری د نېشنل ګوند په غاړه اخیستې وه چې دا چاره موږ تر سره کوو، خو د نېشنل ګوند تر اوسه پورې په څو څو واري دا برنامه پیلې او بیرته بندې. افغانستان د حکومت نم دا تقاضا ده چې هغه چا چې دا مسؤلیت په ځان منلی دی او بیاغوی دا توانایي یا نه لري او یا دا دلچسپي نه لري، نو کولی شي چې د دې دپاره یو بدیله لاره ولټوي او د باچا خان مزار ډېر زر ورغی.
باچا خان له نن څخه دېرش کاله پخوا د ورپېخې ناروغۍ له امله په پېښور کې روخ حق ته وسپاره، او د هغه له وصیت سره سم د جلال آباد په شیشمباغ کې د هغه په خپل کور کې خاورو ته سپارل شوی و چې لا یې هم په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې نیمګړي پاتې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خبرونه کې به مو د ننګرهار لوالي محمد ګلاب منګل نه د هغه په تازه خپور کړي کتاب پښتو کې افسیه شاعري باندې د مرکې لومړۍ برخه اورېدلې وي. دا چې نوموړی د خپل کتاب په اړه نور څه ویل لري، د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو. والي صاحب محترم، که موږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندې شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یې، هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه دا تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا او مسائلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوم چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي، په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې خدای باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم. یوازې ولیکه، موږ ته خوشی کوو، خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپله هغه اراده ثابته کړې ده، او دوی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 تر 15 کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي.
تاسې دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسې د ډېرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شوي یاستئ چې وخت نه لري، تاسې دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې راټولې دي څه وخت واخیستلی دی، او دغومره ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې د مستوي پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما نه لرله، هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و، دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د مستوي پروګرام شروع کړ، او هم له هماغې ورځې نه چې کله د مستوي پروګرام ما پیل کوه په اول کال کې ما د همدې تیزس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې، او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مسؤلیت لرم، په وختونو کې یوازې بیا ورستی کارونه و د کتاب چې پخې کې دینو همکارانو سره په ډیټو په دین نور برخو کې مرسته وکړه. خو د کتاب هغه اساسي برخه ما هغه وخت کړی چې ما دولتي مسولیت نه لرم.
اوس هم زمونږ هیواد د ډیرو کړکېچنو حالاتونه تیرېدونکي دي. په اوسني وخت کې ځوانو شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته دا ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپلو لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکړي او په خپلو لیکنو کې وکاروي. کله که د دوی لیکنې ریالیستیکې نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې عامه افکار سم لوري ته بوزي، خدای مکړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلاو برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلاوې ورکړي. خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي، تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې پیغې کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر و خیر نه نغښتی وي او د دوی سوکالی پکې نغښتی وي، بالاخره داسې یو خواته بوزو. زه فکر کوم چې دا یو تاریخي مسؤلیت دی چې باید ته زیات پام وکړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا سوات بنګوري سره تعلق لرونکي سندرغاړي عظما فیاض وایي چې داسې سندرې ویل غواړي چې تلپاتې شهرت ولري. نور تفصیل په ریپورت کې.
نیاز بن می داسترګي نن تا ته په خندا دي
سوات منګوري بن سره تعلق لرونکي شپاړس کلنه عظما فیاض وایي چې د سندرو سره مینه هغه وخت پیدا شوه کله چې با د خپلې تر لور غزاله جاوید سره د سندرو محفلونو ته تلم.
زما د تر لور کنه غزاله جاوید نو زه به هغه سره ناستوم، زیات هغه سره به ناستوم، هغه ته به مې کتل. د خپل ذهن کې به مې دا سوچ راتلوم چې زه هم دې په شان دي، شوه د دې ځای ته لاړې دا شان دې به مې وکړي.
عظما فیاض وایي چې دوه کاله وړاندې مې سندرې شروع کړي او روزانه دوه ساعته ریاض هم کوم. ما فیاض یاتوی چې واده خادو کې سندر ویلو ته ورزم او په سندرو کې می غزل ویل ډیر خوښوي، ولې خلک لرنه د پوک سندرو پرمایشونه کوي.
موسیقي کوم نو ودونو لمزما او چې د سې پروګرامونو سټیج پروګرام شو یا د سې نور لوکل پروګرام یا غی لمزم غانو وارکې.
د نوی سندرغاړي عظما فیاض استاد الیار وای چې د سوات شلو نه زیاتو سندرغاړو جنکو ته مې سندرې خودلی او د عظما نه تمه لرم چې تکړه سندرغاړي به ترې جوړیږي.
زموږ خپل مهنتون د خودی شاګردانو مون سره زیات د پن سره مینه ده، مینه محبت ساتي. نو زه امید لرم چې د دې وسره دا شوق او دا مهنت دی کوي نو الله پاک په دې ډېر مخکې بوزي.
Thank you.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی.
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای زه کوم سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښته مونږ یو چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګودوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي.
د بلاستنی مونږ په خپل ډول چټ کړی دی پارلمنت
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.